امریکا غږ آشنا تلویزیون د نشپې د خبرونو سرټکی. د خیبر پښتونخوا په تیرا کې نوې برید 15 سرتیری وژل شوي. د پاکستان حکومت د خیبر پښتونخوا د بشام په سیمه کې پر چینایي انجینرانو باندې د برید پړه د ټي ټي پی پر ډلې اچولې او ادعا یې کړې چې د دې برید پلان د افغانستان په خاوره کې ترتیب شوی و. د حماس لخوا په اسرائیلو باندې د توغندیو بریدونه. اسرائیل بیا ادعا کوي چې یو شمیر توغندي یې وشتلی دي. او په ویست انډیز کې د کرکټ د شل اوریز یام راتلونکي سیالۍ. افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي د دې سیالیو د چمتووالي لپاره تمرینات پیل کړي دي. هیله ده د خبرونې تر پایه موږ سره اوسئ. قدرمنو لیدونکو سلام. نن دوشنبه ده د غبرګولي 8 د 2023 کال د می د میاشتې 28 زه خایسته سعادت لامېمه. د خبرونې قدرمن میلمه د افغانستان د وسلوال پوځ په خوانی لوی درستیز جنرال صاحب شیر محمد کریمی به د ټي ټي پی او طالبانو اړیکې راوسپړي. زما همکار مسکا ساپۍ په پاکستان کې د بریدونو پر څرنګوالي او غبرګونونو باندې رڼا اچوي. جنرال صاحب کریمی او مسکا جانې، له تاسو نه مننه کوم. بیرته تاسو ته ستنیږم، را سره مل اوسېږئ. قدرمنو لیدونکو، په پاکستان کې د څو بریدونو خبر ورکړ شوی. حکومتي چارواکو د تازه بریدونو پړه هم پر هغو پاکستانی طالبانو اچول شوی په افغانستان کې دي او په پاکستان کې بریدونه کوي. د دې خبر نور جزئیات د ژمنې سره سم په پاکستان کې د خپل همکاري مسکا ساپۍ نه اخلم چې ورته خراغ لاسته مایه. مسکا جانې، ستړي مشي. وروستي بریدونه چیرته شوي دي او د مرګ ژوبلې معلومات تر اوسه پورې څه دي؟
رزیات بدن دغه برید چې نن د خبر پختونخوا د خیبر ولسوالۍ تیرا پادم خیلو کې مشوې د اف سی یا هم د پاکستان پولیسو ځواکونو پر یو پوسټ دغه د وسلواله ډل لخوا برید شوی چې په دې کې شاوخوا 15 اسکر وژل شوی، شپږ نور ټپیان دي. ول شوی چې په دغه جګړه کې شپږ وسلوال هم وژل شوی دي. د دغه برید مسولیت چې جی پی یا د پاکستان تحریک طالبان خسته ور سره لشکر اسلام په نوم یو بل ډله هم په اعلامیه کې ویلي چې د ټي ټي پی سره په ګډه دغه بریډ کړي دي. د پاکستان پوځ لا تر دې د مادې په اړه په رسمي توګه څه نه دی ویلي. اول پته زو چې دغه بریډ پس لاغه شو چې 13 ورځ د پیښور په حسن خیلو سیمه کې د پاکستان د پوځ لاړه د ترستانو پر ضد یو عملیات شو چې په کې هم شاوخوا 15 وسله ډله وژل شوې او د پوځ یو عسكر او دوه یو افسر او دوه عسكر هم وژل شوې. د دې سربېره 13 ورځ د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی په لاهور کې په یو خبري کانفرنس کې یو ځل بیا دا خبرې کړې چې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کارول کیږي او ویلي چې وسلواله ډاله په ځانګړي ډول ټي ټي پی د افغانستان په د پاکستان پر پاوز او امنیتي ځواکونو بریټ کوي او د پاکستان ته د خطر ده. او د ور سره ویلي چې په مارچ کې کومه پیښه شوې وه د چینایي انجینرانو پر ضد، نو هغه هم ویل شوی چې په افغانستان کې د دې پلان نیول شوی و. او د دې سروې له ویلي چې پاکستان غواړي د افغانستان سره ښې اړیکې وساتي، خو ویلي چې دغه اړیکې به هغه وخت کېدلی شي چې د افغانستان یا هم د طالبانو حکومت چې دی د ټي ټي پی مشران ونیسي، محاکمه یې کړي او یا هم پاکستان ته وسپاري. د دې پاره لا تر دې دمه د طالبان حکومت سره دی ویلي، خو په خوا چې څه رقم دغه دعا وکيږي د طالبان حکومت ردوي.
بله بله، رښتیا هم موږ تر اوسه پورې د طالبان لخوا خبرګون نه دی ترلاسه کړی. مسکا جانې، له تاسو نه ډیره مننه کوم. بریالي اوسئ. همدې مسلې ته دوام ورکوو. د پاکستان حکومت یو ځل بیا په خیبر پښتونخوا کې په چینایي انجینرانو باندې د برید پړه د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پی په ډلې اچولی او ادعا یې کړې چې دغه برید د افغانستان په خاوره کې پلان شوی و. تاسو زموږ د همکارۍ نه هم همدا واورېدل. د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی د ځینو هیوادونو استخبارات هم د دې برید په ترتیبولو کې په همکارۍ تورن کړی دی. د چارو ځینې کارپوهان بیا وایي چې پاکستان دې په خپل امنیت وساتي. نور جزئیات پر پورت کې ګورو.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی او د غیواد د ترهګری سره د مبارزې د ادارې همغږي کوونکی رای طاهر د یک شنبه پورات په لاهور کې یو غړي خبري غونډه ته وینا وکړه. دوی پرتل دی چې د کوم هیواد نوم واخلي د جینو هیوادونو استخباراتي ادارې پر چینایي انجنیرانو د بریټ په ترتیبولو کې په همکاري تورن کړی دي.
هم افغانستان کې
پاکستان دغه مسأله د افغانستان د لنډمهاله حکومت سره راپورته کړې دا او ټینګار کړی چې هغوی یعنی طالبان حکومت په دغه هیواد کې د تروریستي ډلو پر وړاندې اقدام وکړي خو موږ تر اوسه هیڅ پایلې نه دي ترلاسه کړې.
د روان 2024 کال د مارچ د میاشتې په شپږویشتمه د خیبر پختونخوا د بشام په سیمه کې د چینایي انجنیرانو په موټر باندې په ځانمرګي برید کې 15 چینایي انجنیران وژل شوی وو.
پاکستان خپل اصلي او داخلي مشکلات په خپل حال کې ټي ټي پی د پاکستان مشکل دی او پاکستان کې پیدا شوی پاکستان ایس ای او فوج روزلی اوس دوی ته بلاګر زیدلې دا بلا وسړی پر افغانانو باندې ټي پی چی افغانان دي.
د طالبانو حکومت دا پیخه وغندله او د بریټ لپاره د افغان خاورې د کارولو ادعا په کلکه رد کړه. د پاکستان د کورونیو چارو وزیر ویلی چې د افغانستان سره اړیکې هغه مهال خې کېدای شي چې کابل د ټي ټي پی مشران ونیسي او یا هم اجازه ورنکړي چې خاورې د نورو په ضد وکارول شي.
هم بالکل اچھے تعلقات کے لیے خواہ
ہیں د افغانستان سره خې اړیکې ټینګول غواړو. خود دې لپاره مهمه ده چې هغوی یعنی طالبان دغه ترورستان ونیسي محاکمه یې کړي او یا یې مونږ ته وسپاري.
د پاکستان د کورونیو چارو وزیر د طالبانو د حکومت څخه د ټي ټي پی د ټولو مشرانو او په ځانګړي ډول د نورولی محسود او د دغه ډلې د ملکان د قومندان عظمت الله بختیار قاری عبد الله او خان لالا پونمونو د نورو غړو د نیولو غوښتنه وکړه. د سیاسي چارو شنونکو محمد هاشم دانشوي چې د کابل او اسلام آباد ستونزه د تورونو په لګولو نه حل کیږي.
اتهام وارد کول د یو بل باندې هیڅ رائے حل نه لري دا بغیر د دین چې د دې څخه د هر دوړ ملکو دښمنان ګټه یو شي به تر دا ده چې یو مدونه تګلار انتخاب شي د تروریزم په مقابل کې مبارزه چې هغه پاکستان هوټ دا ولري چې تروریزم په مقابل کې مبارزه وکړي.
افغان طالبانو د ټي ټي پی څخه د ملاتړ په تړاو د پاکستان اداوی په پرلپسې ډول رد کړی دي او ویلي دي چې هیڅ چاته د دې اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د کومبل هیواد پر خلاف وکاروي. احمد شکیب د امریکا غږ واشنگتن.
په پاکستان کې په دوه ورځو کې دوه پرلپسې بریتونه او د اسلام آباد غبرګون چې وایي طالبانو سره اړیکې هغه مهال ښه کېدای شي چې خاورې د پاکستان په خلاف ونه کارول شي. په دې اړه د افغانستان د وسلوال پوځ د پخوانی لوی درستیز جنرال صاحب شیر محمد کریمي ارزونه تاسو سره شریکو. جنرال صاحب ستړي مشي په خیر راغلی او ډیره مننه کوم د زړه له کومې چې موږ سره مل یاست. جنرال صاحب کریمي نن د خیبر پختونخوا د تیرا په ادم خیلو سیمه کې بریټ 15 امنیتي سرتیري وژلې دي. پاکستان وایي د بریډونو جرړې په افغانستان کې دي. ستاسو ارزونه په دې څه ده په خاصه توګه چې د کورنیو چارو وزیر یې د نورو هیوادونو د استخباراتو ښکېلتیا ته هم اشاره کړې ده. دا هیوادونه نور هیوادونه چې ویل شوی دي نوم نه اخستی. ستاسو په نظر کوم هیوادونه به وي؟
ډېر مننه خسته جانې ازما سلامونه عمومانه او ټول لیدونکو ته خپلې نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. ګوره د افغانستان او پاکستان مسایل یو نوې مسله نه ده، د نن ورځې مسله نه ده. دا د کلونو کلونو خبرې دي چې همیشه یې په افغانستان باندې لاس پاک کړی دی، همیشه په افغانستان باندې تهمت لګولی دی. د پاکستان وروستیو کلونو کې حالات ډېر بې ثباته شوي دي، اقتصادي وضعیت خراب دی، امنیتي وضعیت خراب دی، بې عدالتي بې حده ده او دغه بې عدالتي او دغه نور سیاسی اقتصادی مشکلات ټول لامل د دې شوي دي چې خلک د حکومت په مقابل کې خپله نظراتي په عمل کې وښیي. د افغانستان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستان په خوا کې یا د افغانستان په خوا کې اراضي داسې ده چې ټي ټي پي یا نور تروریستي ګروپونه په ډېره اسانۍ سره کولی شي چې دې نه استفاده وکړي، مخفیګای ولري بل. نو ما هدف دې نه دا دی چې دا سب پیټ
تاسو هم دغه ټیکی ته راځم جنرال صاحب، خو آیا امکان لري چې دوی وکړای شي چې وسلې او یا هم چاودیدونکي مواد لکه څنګه چې ادعا کیږي چې د افغانستان نالته وړل کیږي په دومره اسانه یالته یو سي او هلته خپل بریدونه هم وکي او بیرته بیا افغانستان ته ستنې شي؟ په خپل د پاکستان امنیتي ځواک هم تر پښتنې لاندې نه راځي تاسو په نظر؟
بالکل، دا بالکل منطق نه مانی چې نوی خوا سر په سر چې می خردار کښ کړی پوښتنې لري، ډېرې محکمې پوښتنې لري، ګزمې لري، نو دا څنګه کیدای شي چې د سیمې خردار نه هم تیر شي، د پښتو نه هم تیر شي، عملیات هم وکړي بېرته راشي؟ در حال کې حقیقت دا دی چې پخپله تروریستان ٹی ٹی پی یا بل هر څوک چې دی په داخل دی پاکستان کې دی، په داخل دی پاکستان کې دوی امکانات لري. تاسو ته بهتره معلومه ده چې خیبر پختونخوا کې د داسې ځایونه شته چې هلته سلا تولیدیږي، یعنی فابریکې دي، منظمې مهمات جوړیږي. هیڅ نوه مشکلات د دې نشته په پاکستان کې سړی هر ډول وسله مهمات وغواړي چې ترلاسه شي ترلاسه کولی
شي.
لپاره دا امکانات په داخل د پاکستان کې موجود دي. دوی څه مجبوریت لري چې په غرونو کې، په ځنګلونو کې، له سیمې خاردار نه د خطر سره ځان مواجه کړي، راشي او داشي؟ هغه امکانات یې نه وي، ځکه دا امکان نه لري. نو په دې لحاظ دا یو تهمت دی چې دوی همیشه کوي، دوی پر خپلو خلکو توجه د داخلي حالاتو نه منحرف کړي او خلک بلې خواته مصروف
وساتي،
افغانستان
باندې تهمت لګل. بله، کور ودان د پاکستان د کورنۍ چار وزیر محسن نقوی ویل چې دوی له طالبانو غواړي چې د دې ډلې مشران نورولی مسعود، عظمت الله، بختیار شاه، قاری عبدالله او خان لالا ونیسی محاکمه کی او یا هم دوی ته وروسپاري. خو د ټینګار سره سره وایي ښې پایلې نه دي درلودلې زموږ دغو خبرو. آیا دا مشران افغانستان کې دي ستاسو په نظر؟ آیا طالبان به دا کار وکړي دوی به وروسپاري، او که دا کار ونه شي د مخنیوي دپاره به د پاکستان بل ګام څه وي؟
زما په اند دا خلک یو هم په افغانستان کې نه دي، ځکه دوی په خپله خاوره، خپل کور او کلي کې داسې ځایونه، پټنځایونه او امکانات لري چې دوی مجبوریت د دې نه لري چې بلې خواته سفر وکړي، بلې خواته لاړ شي، ځکه دا خپله تګ و راتګ هم د دوی باعث افشاګرۍ کېږي. دوی ته ټول امکانات په داخل کې شته، مګر بیا هماغه خبره ده د دې دپاره چې دوی د خلکو په سترګو کې خاورې اچولي وي، سترګو ته خلکو ته بازی ورکړي وي، دوی په افغانستان باندې تهمت کوي. د دوی د خبرو معنا دا ده، یعنی د پاکستان خلکو پوه شوي دا خلک په افغانستان کې دي، دوی باید ونیسي. تر هغه چې دی ما په نظر یې حقیقت نه لري، ټول په داخل د پاکستان کې دي، او دوی چې چیرې غواړي چې دا خلک ونیسي، دوی خپل ته د امنیتي تدابیر باید نورم اغېستلې کی. هغه وخت کې کېدای شي چې دوی د خلکو په منځ کې د سیمې د عامو خلکو په منځ کې عدالت همین کې بې عدالتي ونه کړي، کوم وجه چې دوی د پښتونخوا خلکو یا د بلوڅو په مقابل کې کوم موقف لري.
ډیره زیاته مننه کوم له تاسو نه جنرال صاحب شیر محمد کریمی، د افغانستان د وسلوال پوز پخوانی لوی درستیز. تاسو نه د زړه له کومې مننه جنرال صاحب. کور ودان او بریالي اوسئ، خوشاله
اوسئ.
مننه صاحب. بل پلو د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي د شل اوریز جام د سیالۍ لپاره د وست انډیز هیواد ګیانا ته رسیدلي او سیالۍ لپاره تمرینات هم پیل کړي دي. خو دا چې دا تمرینات څنګه روان دي د بشپړ رپورټ لیدل مه هیروي. خو لومړی هم لنډه دم اخلو. مننه چې تر اوسه د امریکا غاښنا تلویزیون سره مل یاست. نړیوالو مسایلو ته راځو. د غزې جنوبي ښار رفح ته نږدې پرون یک شنبه د بې ځایه شویو پر یو مرکز د اسرائیل په هوایي حملو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او په لسګونو نور چې اکثریت یې ښځې او ماشومان دي ټپیان شوي هم دي. د برید د نړۍ د مشرانو غبرګونونه هم راپارولي او د اسرائیلو د بریدونو د بندولو دپاره د نړیوالې محکمې د حکم غوښتنه کوي. نور حال ګالیا رڼا نورستانۍ تاسو ته وړاندې کوي.
د رفح په خیمو کې د اسرایل ول بریدو وروسته د ورژل شویو کسانو شمیر 15 ته ورسید. روخی چرواکی وی ترنیمه این زیاد ورژل شوی خزی ماشمان او لویاندی.
ولیکن غزه کل یوم تنحرق.
غزه هر ورځ سوځيږي، هر ورځ، هر ساعت. هغوی ور وسوځیدل، اما موږ هر ورځ، زموږ ماشومان، مشران، زموږ کورونه په فلسطین کې هر ورځ سوځيږي.
د راپورونو له مخې برید د کډوالو پر یو کم شوی دی. اسرائیل وی هوایی ځواک د دقیقو وسلو او کره استخباراتي معلوماتو په کارولو سره پر رفح کې د حماس یو مرکز په نښه کړ.
د پرونی پیخی جزیات لا هم تر سیرنی لاندی دی. مونگ ده هر ارخیزو سیرنو تر سرکولو تا جمانیو.
د اسرائیلو پاوزوی چه پده غبرید که ده لویدی زغاره لپاره ده هماس ده دفتر مشر او ده هماس یا بل جگپوده چارواکی بجر شوه دی. ده فلسطینی کدوالو لپاره ده ملگور ملتونو دفتر برا فخار بریدون وشتناک بلیلی دی. په ورته وخت کې د اروپایي ټولنې د بهرني تګلارې مشر جوزف بورل وی د محکمې پریکړه باید عملي شي.
موږ باید نه یوازې خپل درناوی څرګند کړو، بلکې د محکمې د پریکړې د عملي کېدو غوښتنه هم وکړو. له بده مرغه هغه څه چې موږ څو ساعته له دې پریکړې وروسته ولیدل، د اسرائیلو د پوځي اقدام دوام دی. حماس هم د اسرائیلو پر ضد توغندي توغوي، نو دواړه لوري د محکمې حکم ته درناوی نه کوي.
بلخوا د فرانسی ولسمشر ایمانوئل ماکرون هم په خپل اکس پاڼه ویلي دي چې د اسرائیلو وروستیو بریدونو په غوسه کړی دی. دا عملیات باید ودرول شي. هغه په ادامه کې ویلي چې په رفح کې د فلسطیني ملکي وګړو لپاره هیڅ خوندي سیمه نشته. ملګري ملتونه وایي چې د غزې جنوبي ښار رفح څخه خپاره شوي انځورونه د اندېښنې وړ او ویروونکي دي. پر رفح کې د اسرائیلو پوځي عملیات په داسې حال کې دوام لري چې د جرمونو نړیوالې محکمې تیره اونۍ د دې بریدونو د بندولو امر وکړ.
په هر صورت دا حقونه اسرائیل د نړیوال بشردوستانه قانون سره سم د خپلو مکلفیتونو څخه نه خلاصوي. په قصدي توګه د سیاسي موخو لپاره د ښځو او ماشومانو په ګډون د ملکي وګړو وژل، ټپي کول او په لوګه کې ساتل جرم دی.
تیر کال اکتوبر میاشت کې د حماس د بریدونو په غبرګون اسرائیلو په غزې تړانګې خپل پراخ اوایي او ځمکني بریدونه پیل کړل چې د حماس تر کنټرول لاندې غزې روغتیا وزارت د وروستیو شمیرو له مخې لږ تر لږه 6000 فلسطینیان تر دې دمه وژل شوي دي.
د افغانستان په چارو کې د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف نن ویل چې د طالبان حکومت ته د سین پیټرسبرګ په کلنۍ اقتصادي غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې. د سین پیټرسبرګ نړیوال اقتصادي فورم د روسیې تر ټولو ستره کلنۍ اقتصادي غونډه بلل کېږي چې دا کال د جون له 15 څخه د جون تر 8 دایریږي. د روسیې د تاس خبری آژانس د کابلوف له خولې ویلي چې په دودیز ډول افغانان لیواله دي چې له روسیې څخه د نفتو او نورو مهمو توکو د پیرودلو په برخه کې د همکارۍ پراخولو ته دوام ورکړي، او دا ممکنه ده چې د افغانستان ترانزیتي ظرفیتونو څخه د ګټې اخیستنې په اړه هم خبرې وشي تر څو له دې سیمې سره د سوداګرۍ تبادله پراخه شي. زمیر کابلوف د دوشنبه په ورځ ویل چې د روسیې د بهرنیو چارو او عدلیه وزارتونو ولسمشر پوتین ته رپورټ وړاندې کړی چې له مخې ښایي د طالبانو نوم د روسیې د ترهګرو ډرو له لیست څخه وویستل شي. روسیې د تاس خبری آژانس د کابلوف په حواله د ترهګرو ډلو له لیست څخه د طالبانو د نوم د لرې کولو په اړه لیکلي چې دا کار باید ترسره شي، له دې پرته به د طالبانو پر رسمیت پیژندنه له وخت وړاندې وي. په دې اساس ټول نظرونه د روسیې مشرتابه ته وړاندې شوي دي، او موږ د مشرتابه پریکړې ته په تمه یو. بل پلو د ایران سرپرست ولسمشر محمد مخبر د تیر اونۍ د هلیکوپتر د سقوط له پیښې وروسته چې د هغه هیواد مخکنی ولسمشر او اووه نور کسان پکې وژل شول، د دوشنبه په ورځ د هیواد نوي پارلمان ته خپله لومړنۍ وینا واوروله. ښاغلي مخبر خپله لومړنۍ وینا په داسې حال کې وکړه چې ایران یوازې په یوه میاشت کې دننه د ولسمشریزو ټاکنو د پاره چمتووالی نیسي. داسې ټاکنې چې کیدای شي د پردې تر شا البته د نورو تر څنګ پخواني بیوروکراتان هم ځان کاندید کړي. تمه کیږي چې د ایران نوی پارلمان چې ویل کیږي اکثر غړي یې سخت دریځ دي، د سه شنبه په ورځ خپل نوی مشر هم وټاکي. ښاغلی مخبر د پخوانی ولسمشر ابراهیم رئیسی د کاری دورې ستاینه وکړه ویل چې د هغه په وخت کې د ایران د خامو تیلو تولید په ورځ کې ل 3.8 میلیونو بیرلو څخه لوړ شوی وو. دا په داسې حال کې ده چې د ایران د تیلو وزیر جواد اوجی د یکشنبه په ورځ ویل چې سره له دې چې لویدیز پر ایران بندیزونه لګولي اوس هم د ورځې شاوخوا 2 میلیونه بیرله تیل صادرات لري. نن په امریکا کې د پخوانیو پوځیانو د درناوي او یاد ورځ لمانځل کیږي. تیر ماښام دا کلنۍ ورځ په کنسرتونو او میلو ولمانځل شوه. کنسرت کې نامتو هنرمندانو برخه اخیستی او په امریکا کې اکثر خلک دا ورځ د کورنۍ سره په میلو او تفریح تیروي. خو په ترڅ کې خپل هغو پوځیانو ته هم درناوی پر ځای کوي او ملاتړ کوي چې هیواد ته خدمت کړی وي. د کلنۍ کنسرت په ترڅ کې د هیواد هغو اوسنیو سرتیرو ستاینه هم وشوه چې د متحده ایالاتو په جګړو کې خدمت کړی او هغو سمندري ځواکونو ته هم د درناوي ځانګړي مراسم ترسره کیږي چې په دویمه نړیواله جګړه کې خپل هیواد ته خدمت کړی وو. بل پلو په خوانی ولسمشر ډانلډ ترامپ د شنبه په ورځ د ازادۍ ګوند یعنی د لیبرټیز سیاسي ګوند ته د خپلې ولسمشرۍ د کمپاین په وینا کې د سختو سوالونو سره مخ شو. د ازادۍ ګوند غړو او پلویانو په ترامپ خپل شکونه او ناهیلي څرګنده کړه. لبلې خوا ولسمشر جو بایدن په خپل ویناو کې د امریکا د دیموکراسۍ په خوندیتوب ټینګار وکړ. د امریکا غاک خبریاله ورانیکا بلډیرس اګلیسیس په دې اړه جزئیات لري.
د پخوانی ولسمشر ترامپ لاتړي په سیاسي غونډو کې د هغه تود هرکلی کوي. خو ترامپ د شنبې په ورځ د لیبرټیرین ګوند ملي کنونشن کې د ډیرو نیوکو سره مخ شو. خلکو هغه وخت د ترامپ ضد اوازونه پورته کړل چې ترامپ د وینا د مخه د سیاسي مبصر ډیروی مډراک د لیکل شوې مقالې یادونه وکړه.
ډیروی روټ Donald J. Trump will address the Libertarian Party.
دیرویلی کی ډونالد ټرمپ د شنبه په ورځ د ازادۍ ګوند او د هغې ملي کنونشن ته وینا وکړه. د لیبرټیرین ګوند باید ترامپ د متحده ایالاتو د ولسمشرۍ لپاره وټاکي. دا سم خبره ده خو یوازې که تاسو غواړئ وی ګټئ شاید تاسو بنه غواړئ چې وی ګټئ.
Only if you want to win.
ترامپ وویل چې د کامیابیدو په صورت کې به هغه ځینی کارونه ته لومړیتوب ورکړي. کله چې هغه د خپلو لومړیتوبونو لیست یاد کو نو خلکو خوښي څرګنده کړه.
On education we will cut federal funding for any school push
This decree para mung badhar hara khunzila para federali tamil kam khun che marxisti aw komunisti nazariyat aw jinsi nazariyat samin pa mashuman tamilawi mung banarina de khazul sport sa dari wasatu aw za behit hara khunzita yaba paisa ham warna kam che vaksinuna aw maskuna lazimi kawi
ولسمشر جو بایدن چې د بیا ټاګل کېدو لپاره کمپاین کوي د شنبه په ورځ د نیویارک په ویسټ پوینت کې د متحده ایالاتو په اوسې اکیډمۍ فارغینو ته وینا وکړه.
په تاریخ هیڅ کله داسې وخت نه و راغلی کله چې موږ د خپل عسکرو نه وغوښتل چې د نړۍ په بیلابیلو ځایونو کې په ورته وخت کې ډېر مختلف شیان ترسره کړي.
بایدن ویل په داسې حال کې چې امریکایي پوځیان به د جګړې له ډګر لری وساتل شي هغه د یوکرين لپاره د امریکا په ملاتړ ټینګار وکړو. په دې سربیره بایدن د ایران د ورستیو بي پيلټ الوتکو د بریدونو نه د اسرایلو په دفاع کې د امریکا د پوز پرول او غزې ته د بشري مرستو د اسانتیا لپاره د کار پاړه خبري وکړي.
ګورې نظریو ته مدافعین پکار دي چې پر خیاي بدل کړي. دا تاسو یاست د 2023 کال فارغان چې پرې کار کوي. تاسو د ازادۍ مدافعین، د ازادۍ اتلان او د امریکا د دیموکراسۍ ساتونکي یاست.
دا اونۍ به د پخوانی ولسمشر ترامپ د وکیلانو لپاره یو بوختونه وي ځکه چې دوی د سه‌شنبه په ورځ په نیویارک کې د ترامپ د پټو پیسو جرمی محاکمه کې د 12 قاضیانو ډلې ته خپل ورستي دلیلونه وړاندې کوي. دا و د ویرانیکا اګلیشیا د رپورت پښتو ژباړه نظرانه سوسی امریکا غږ.
په افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غږ خبري اعلان مو د واشنگتن له استودیوګان
سلامونه سلیم شي
زه خایسته سعادت لامیم
زه احمد شکیب يم
زه ګالیا رانا نورستانه يم
زه احسان لاریم زه يم
په سیمه او نړۍ په وروستیو حالاتو خبروي او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې اغیز لري.
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپین ماڼۍ کې زموږ خبريالان د امریکا د ولسمشر د غونډو، سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستۍ پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو.
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پینټاګان نه راپورونه.
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند ډول او ژورې درخایي.
د افغانستان په ګاونډي هیوادونو، اروپا او نورې نړۍ کې د افغان کډوالو حال.
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرونو د سرچینې په توګه تر سر لیکنو هخوا د مسایلو د ټولو اړخونو د روڼتیا هڅه کوي. د حکومتي چارواکو، ډیپلوماټانو او شنونکو سره د تودو بحثونو برسیره اهمو افغانانو ته د نظر څرګندولو موقع برابروي.
امریکا غږ په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د مخکښ منبع په توګه په هر اړخیزو او بې طرف رادیوي خبرونو کې له چارواکو نه پوښتنې کوي.
برېښنا تحریک،
زبی الله غازی،
مسکا ساپای،
خدای نور ناصر، امریکا ژغ، اسلام آباد،
پېښور،
کولمبیا، میزوري،
کالیفورنیا، لس انجلس.
د امریکا غږ ټلویزیونی خبرونه پر سپوږمکۍ او ټولنیزو رسنو باندې مهیره وي.
د بیان ازادي مهمه ده او امریکا ژغ ورته ژمن دی.
اوس په د شمنې سره سم هغه رپورټ را شو چې زیاتره د افغانستان ځوانان ورسره ډیره مینه لري. افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي د شل اوریز جام د سیالۍ دوپاره د وست انډیز هیواد ګیانا ته رسیدلی دي او سیالۍ دوپاره یې تمرینات ملته پیل کړی دي. د ملي ټیم لوبغاړي او روزونکي هیله مند دي چې د تورنمنت کې به هم دوی ډیر ښه وځلیږي. نور حال د متیولا عبد پر رپورټ کې ګورو.
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په خانه لوبغاړي او د توپ اچونې روزونکي حمید حسن وایي چې ویسټ انډیز کې د چاپیریال او د میدانونو سره د بلتیا د پاره دا یو ښه فرصت دی چې د رسمي سیالیو نه یو اونۍ مخکې دوی ګیانا ته رسیدلې دي.
رحیم، څنګه چې تاسو معلومه ده لساتو ورځې مخکې موږ ویسټ انډیز ته راغلو او دا یو بهترین اقدام و، ځکه تر څو موږ دلته د هوا سره بلد شو، د کنډیشن سره، او الحمدلله لوبغاړي ډیر خلک یادي څلورم ورځ مسلسل تمرین کې.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم یو شمېر لوبغاړي د ویسټ انډیز په تجارتي لیگ سی پی ایل کې هم لوبېږي، نو د سیمې د کرکټ میدانونو او چاپیریال سره هم اکثره بلد دي.
دلته سنکرت زمخ کې هم راغلی و ما 2018 کې، نو ویسټ انډیز ته نو هغه هوا تاسو وګورئ نو دومره فرق نه کی دوبۍ سره.
د کرکټ نړیوال جام لپاره د افغانستان د کرکټ ټیم کې دا ځل ځوان لوبغاړو ته هم فرصت ورکړل شوی دی چې یو پکې ننګیالی خروټه هم دی. ننګیالی وایي چې دی به پوره هڅه کوي چې د افغانستان د کرکټ د انتخاب د ډلې او د مینوالو د هیلو سره سم لوبو کی او نړیوال جام کې هم ښه وزلی.
ټارګټ خزمون ټول ټیمونه دي، ځکه موږ راغلي یو ګټه پسې او خواري مو کړې زیار مو وسه ده، کوشش مو هم ده سیمون خپل هیوادوال خوشاله کو او میچونه وګټو.
بلخوا د کرکټ مبصرین وایي چې د کرکټ شل اوریز جام کې د افغانستان ګډون د نورو ټیمونو لپاره تل د خطر زنګ بلل کیږي او دا ځل به هم افغانستان د کرکټ نړۍ حیران کړي.
اور ابھی ورلڈ کپ میں امریکہ میں
اوس چکم نړیوال جام را روان دی. امریکا ویسټ انډیز هغه کې به افغانستان ډیر لوبډلو ته د خطر زنګ ووسی. افغان لوبغاړي ډیر د جوش او جذبې سره لوبي کوي. دوی ستري ستري لوبډلې ماتي کړي دي. د افغانستان یو لوبغاړي هم د لوبي نقشه بدلولې شي. افغان لوبغاړو ته خدای ډیر استعداد ورکړي دي او د کرکټ د نړیوال جام کې به دوی یو ځل بیا دنیا حیران کړي.
د کرکټ نړیوال شل اوریز جام چې په لومړي ځل په یو وخت امریکا او ویسټ انډیز کې ترسره کیږي، افغانستان به د جون په 3 نیټه خپل لومړی سیالي یوګانډا سره، د جون په 8 نیوزیلند، د جون په 10 پاپوا نیوګینی او د جون په 18 د کوربه ټیم ویسټ انډیز سره مخامخ شي. متیولا عبد، امریکا غږ.
تر دې دمه ستاسو د ملتيانه د زړه له کومې مننه کوم. دا خبرونه هم دلته پای ته رسیدي. خو زموږ د ری خبرونه اوس پیلېږي. لینا روزبه د خبرونې کوربنه ده چې کله د تاسو د خبرونه هم وګورئ او واورئ. نو تاسو ټول په خدای سپارو. شپه ورځم په خیر. الله مو مل.